دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په څو ریپورټونه او خبرونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللې. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغندې دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایي سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوېد. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد، طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه ووژل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه یرشتنی وشلی. یوناما په یو خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویلی چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډیر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالی هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول په ازبکستان کې د ادارې سره مخ شو، د نیکمرغه به تور غول شو او سمو د وارداتي برېښنا څخه کم نه 300 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دی مستورا دا څرګندونه ورسره لاغه وکړي چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبري به نتیجې پای ته ورسېدلې. دی مستورا د دفتر پرون په یو بیان کې لدی قبل ژاوره خوښنی و خودل چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لسمه اشته ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شو. د کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د دی مستورا له قبل ول شوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو فرصت ول لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته لاغې جوړه شوه چې د مستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلي ترامپ دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوي لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یوې لوړ پوړي ډیپلوماټي ویلي دي دی هیله لري چې طالبان به د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. الیس ویلز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې د بهیر او د سولې د روانو هڅو په اړه نورې څرګندونې هم کړې دي چې تفصیل یې د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادي راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په دریو ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترس کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربان ته لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کنفرانس د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کنفرانس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یوه 12 کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بے قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. افغان علما د جګړې له دواړو خواو نه غواړي چې د دوی خوندیتوب او حفاظت یقیني کړي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر پرون په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخکې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان او توانایی چې داره حفاظت علماو اهل دین.
خاغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ملاتړ کوي خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت په رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهلستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغې وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یوه غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او 4 نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر حقانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې. په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتما د حالي ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوی ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
آزادی رادیویی مجله. هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی فرهنګي خبرونو سربیره د اروخات پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د اروخات رښتین ځایګه ډیر خاص ده د څو دلایل لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې لا نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلې لیکوالي وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضی طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو د داسې لنډه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبيب او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراح او بوس ترمن زهل تلری، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې لزرنګ تر فرا پورې راغلي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوی تاج محمد محتمیم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزی او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. د غستر ادب پوه او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلې. اروخاد لننه 40 کال وړاندې د قوس په 15 نیټه لدی نړۍ سرګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کنا د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادب پو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کو او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلار کې تصویب شوی وو، د درې میاشتو په موده کې په لاسو کاری غونډو کې لې یو اول ستنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 برابرو کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا له وړاندیز شوي فهرست څخه نجیبه مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلي دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانه جوړه شو. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانه چې یو لس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو ټلویزیون د عامر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمېر چارواکو، ژورنالستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شیری ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شیری ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینې ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علمګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغې شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو. د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. ځلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو. تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققین او د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات د تیرو لکندو راوستل یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې لدی وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله. د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نثر
ژبې اغیز په نثر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچه سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کې د تحقیق ژب دومره خوګکیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوګه و. او داسې ژبه و چې ډېری پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبې وي تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکړه.
بل خبره د استاد رشتین په کارونو کې دا و چې د نه یوازې دا چې په ژبپوهنې کې کار وکړ، د معاصرې او دودیزې ژبپوهنې ترمنځ د اتصال یوه کړۍ واقع شوه. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی، نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایئ؟
د همدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته هم راځم. یو بل خوبي دا یې لرله چې د ډېره پراخه پیژنګل درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانه د هلته شناخت او تګ راتګ و، دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابر کړ تر څو د کومه د پښتانه لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنی نوي لیکوال پکې ډیر راځي شوی، یا که د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبه د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت ور دی.
ځان سب د ګروسې پښتنې په توګه څه پکار دی چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزموګه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه د هغوی هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه پکار دی؟ حکومت ته څه پکار دی؟ پوهنتونونو ته څه پکار دی؟ د علومو اکاډمۍ ته څه پکار دی؟
یوه لاره دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي تر څو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین تر څنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې تر څنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي، دا هم خبر ده. ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې په هغې دې زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره بندي، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به یو ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیره مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج. څو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی، هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما پخوا طنزونه لیکل، طنز یعنی هغه خو لنډه پاڼه ده یوه طنز په شکل سره. ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی و صوفیت، هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کوه، د هغه سره ولیدل. هغې خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان و. رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو طنزو یو مجموعه وه، د طنزونه داسې روټلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړ. داغه وخت اس ما سره د علاقه و خو البته لامه د دیتوان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلود ځکه زما تنزونه معمولا د مهاجرت تنزونه و چې ما مخکیم ویل چې دوستانو به چې د مهرباني د مخ څخه دوی به چې دا دونه واقعي دي چې نه دا وخت کوله چې د مهاجرت هندار و نو زما سره د علاقه مې پیدا ځکه زما د تنزونو هغه قهرمان هم عمدتاً لکه زان د غسر نه پرتل کوم عزیز نسین سره د ترکی تنظیم کن کسره ولې په هر صورت هغه قهرمان ده یا شر قهرمان ما قهرمان جانو دی معمولا جانو مت نو دغه پیدا را سر پیدا سول او وکاله د مخه نو دا لقه پیدا سو کرا کرا می شروع وکړه چې څنګه کولای سم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کم او څنګه پلونه ورته جوړ کم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کی یو مجموعه سي دغه ټوله درد البته په اروپا کې په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي دلته څه تیریږي په کورنۍ کې څه پرتیریږي په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم و د قصه وي موضوعات په فکر راټول شوي
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره هغه طنزي حس یا طنزي موضوعات کله و او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوئ
بله رومان البته نه ولې د طنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی و په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکل کل کل طنز لیکل بیا چې ما تحصیل د پاره ولاړم خارج ته هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلود نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعضو دوستانو ټولنه یادو دوستانو خوښول خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو و نو دوستانو علاقه ورسره نیولې د طنزو سره یعنی دا علاقه ډېر پخوا څخه و نو دلته شکل ونیو چې دغه ټو لیکوالانو د آشنا د طنزو سره آشنا سم بیا د روسي د طنزي مکتب سره آشنا سم چې د طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د لپاره په کابل کې ما او د مغفور جلال نورانی د ملک الماده دوی ګډې مجموعه درلودلې چې دواړه ژباړې وي نه ډېر په خاص
دغه وخت تاسو د تنزونو د لیکلو یادونه کوي تاسو هم زمانه فلم جوړونکي وي او فلمونه مو جوړول خو په هغو فلمونو کې د کندې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی کله چې موږ محصلینو په فاکولټه کې د خپل سوژو لپاره د خپل سناریوګانو لپاره د فلمونو لپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو په ټولنه کې وو د خلکو ژوند مولد خپل کرکټرونه مو انتخابول حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی چې دا سلسله به ادامه لري زما په خپل به تدریس چې ما په پونتون کې کاوه زما ټوله د کار اساس مشاهده و
همدغه مشاهده د یو کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساسو په فلمونو کې راخاره شول
بالکل دا ډیر جدي موضوعات دا ډیر جدي کرکټرونه و ول الله سم الله دا ټوله کومیدی ایرا او چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولو چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کوي چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي خلک واقعا څنګه مورایت ارتباطات سره لري اعتمادونه په خلکو کې باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د جامع هویت ټولنې هویت جوړاوه زما ټول دا و چې هغه حتی ما د خپل واقعي کمپوزیشن په څیر ګرځېدل شي یو سماوار ته بننه و ټول کتل به چې دا قالینه د توالاړه دي چې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت په افغانستان عکسونه بودا د دې چاینا که ولاده سماوار نست چې د کونی پزوی که هم یعنی دا ټول دغه مشاهده نتیجه و چې دا د دیالوګ څخه نیولې تر چهره او تر لباس او تر میمیک او تر حالت او تر کرکټر پورې دا ټول ما یاد شو د دې په نتیجه کې تنزونه راتلل هغه څه چې د فلم د پاره په کار راغلم فلم ته چې نه ډرامه کوي په فلم د پاره ساتل تکه د مسلې په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړو انور نو یاداشته دل اچھا چې هغه کم تنس چې هغه چوکاټ کې برابر دی یو وقند تنس وا چوکاټ برابر بیا بنو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غوړي چې تنس ولیکي
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمنو مشکل بولم په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري چې دغه توانه به انسانان لري چې وکړنو کولی شي هغه تنزی فورم وسط یا هغه تنزی ساخته به سفر ولري ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه په ځان کې نه حل کړي یا هغه نه عملي کړي زه فکر کوم چې تنز ورباندې نه هر ځوان چې که غواړي چې تنز ولیکي داسې څه دي ولیکي چې عقلا تر 90% پورې دې پر هغه باندې برلاسي وي یعنی هغه انتقاد یې یا هغه کمی په ځان کې حل کړي په ځان کې د منځ څخه وړي ځکه د ځان څخه بیره شروع کړي ما تنزونه د ځان څخه را شروع کړي پر ځان باندې انتقاد کړي اکثره د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل موجودیت شخصیت نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډېر په زړه پورې که واقعنه غه دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي او د تنز ژبه کنایې ژبه ده حالت مستقیم صحبت نسته دغه خلک چې ته انتخابې دغه قهرمانانو سیمبولونه چې ته انتخابې واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه شي یعنی څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي ډېرې فصیحې ټوکې کوي مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل بالکل دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولې دا خبره داسې سره مونتاژي او پیوندې چې واقعا ستا ته خوند درکړي یعنی اتمنه ده چې مبتدا ووایي بیا خبر دی بیا پسې جمله هغسې لکه چې جوړه سي دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکي یا د اورېدونکي یا د څوک چې علاقه مند هغه اوري د ده دغه علاقه پیدا سي چې دوهمې جملې ته د انتظار وباسي البته ټوکه یو شی ده او په طنز کې بې له شکه یو څه سختي چې واقعا دستی ته څوک وخنده
نظری څه تر اوسه پورې مو څو طنزونه یا مجموعه د طنزونو چاپ شوي دي د خوستا لومړی ناول دی چې لیکلای مو دی
په یو ناول په دری چې محمد مالک لیدي هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعه کې پښتو دری مجموعه چاپ شوي دا چاپ شوي دی په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی ان تقریبا سوال مجموعه بل دی رومان څخه تقریبا چاپ شوی
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنظونو باندې ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري په دې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نستز مش په ژبه کې یا ممکن زنه مر سره آشنا او که پیدا هم که دونه بدا کلمه دروندی چه اغده یو تنز ده پار اقلا زای ملدی بشه که پا تنز معمولا زما تنزونه چه درست ملی کلی دی معمولا ده خلقو پا محاوروی ژبه باندې لیکل شوی یعنی هغه څه چې واقعا خلک معاوره پکې زما یو کتاب په نامه سره اگر نه دیدی باور کن زما لومړی تنظیم ټولګه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د ژبې سوزان په نامه غواړي ستاسو تلیفون غواړي وره کوم ما ول هو وره نو دا تلیفون ما ته وکړي ول دا ستاسو کتاب مش په همبورګ کې ترلاسه کړي او مش څول وستي ډېر خوند راکې په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د ماوروي ژبې سره دوی آشنا کیږي که ستا اجازه موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو او ما دا اجازه ورکړه نو ډېر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنې کوي یا به په ډېر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي ولې تصادف خبره ده چې بعضي خلکو ته هغه اغددوی عادی جبه اغددوی محاربی محاربی جبه اصیل جبه دیر ارزش لري او په تنز کې دا اصل دی. تنز په ډیر ادبی جبه نه لیکل کی ځکه ته خپل انساني او مردمی حالت د لاس ورکی ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي دا کرکټرونه دي دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي دا زمیم تاته نه نو دغه جبه واقعا د تنز لپاره چې ضرورت او دا پر خلکو هم تاثیر کوي نو په دې جبه کې ته ډیر شان پیدا کولی شي ځکه د خلکو په عادي معاورې جبه کې ډیر داسې څه شته ولې په ادبي جبه کې کی راواخلي دغه جبه دغه تنزي چوکاټ څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډېر کم عمر کې غنی لیکنی کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومان او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په ننې برخه کې لنو وړي سره غږیدلی یو
فنکار.
لومړی راته وایي چې څنګه د ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما لاواله یعنی د داستان لیکونو او د لیکوالۍ سره ډېره مینه وه او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړل.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه درلوده لیکوالې سره.
وحیدې دا راته وایي چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونې اغوي د ادبیاتو سره له ادبیاتو ځان ساتي ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالې سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی په دې برخه کې کار پیل کړ؟
هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي مګر نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې دي څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ځینې جونې بیا داسې دي چې هغوی راشي ادبیات وایي څلور کالم تیر کړي مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نه شي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمیږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو دویم کال کې ما د استاد یون یو سیمینار ماته راکړی و چې ولدا په دې موضوع پاکلته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دې استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله سوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
نو لیک خو یعنی انسان کی ذاتی جوهری باید لیکو کی په کومي کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل سیمینار وروسته کومي برخه
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل او کله می لانډه کیسه او د ستر باز تر هم لیکل دي مثلا د پلار په واره کې او مور په واره کې مې ځنه
بیا نو اکثر په فیسبوک کې خبرې کنه
او اکثر زه لیکنم په فیسبوک کې خبرم.
د لندن څو موضوعات دي چې کوم کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتره ټولنیز موضوعات زیاتره.
یو مثلا دا چې زموږ ارتیا په خزینه د خزینه په برخه کې دا چې غوي د خزینه موضوعات راوخلي ځکه سړی لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات راوخلي د خزینه د ټولنې عام موضوعات راوخلي. خو هغه ستونزي مشکلات چې یو خزي لري او یو خزه تری خبرې دی شي نو سړی خو تر هغه مر نه شي خبرې دی د خزو د برخه موضوعات راخستي.
تر اوسه خو بعضی طرح چې ملکل د خوځ په اړه کې زیاتره دی خو دا د سکلان کې سم ته اوس پر نه دی لیکلي. خو پلان لرم چې پراتلن کې هم د سیا کیسو
لیکم. او اوس پر شو دی چې تر اوسه پوری د کتاب د چاپ تابعیا کړی کنه کتاب د چاپ کړی کنه؟ ما خو د لیکنې لوستې دی واقعا نه خوندوري
د کتاب پاړه څوای
کتاب مې د اوس توس پر نه چاپ شو خو چاپ تا مادا دی نه
چاپ د ټولنیزو لیکونو تر هو دی چې چاپ شي. ها د ورسته پښتن په توګه اکثرا کسان چې اپزنګي ډول خزینه قشر ادبیات وایي مګر ادبیات دی مجبوریت په اساس وایي ستاسو ته وایي ناس چې کا ادبیات وایي نو دا سر لیکو لیکوالي او شاعري کې وکړي
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي باید دا ادر ولاړ نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي. څنګه کولی شو موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه او په دا څلور خپل څلور کاله باید دا ادر نه شي، باید د هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دې ولولي. بیا انسان خپله کولی شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه. کیسې نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثیل وړاندې کوي بلکې د عامه اذهانو د بیدارۍ او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل کیسه کوي.
عذاب تیاره ما خام کور ته پلار وم چې تلیفون ته می زنګ راغی. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کیدله. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولوېده. ډېرې ورته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په پنځو دقو کې لنډه کړه. د بلحق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي را سره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی و زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې و یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی. خیریت خو به وي؟ خیریت مریت نه خبره وتی، له موږ سره به حوزې ته ځي. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایي. ډېر مه غږېږه، هلته به پوه شي. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته پت نوم نه لرم، مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه وو. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند و. د بلاک وکیل هم غلی غلی کلما او کلا زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د عامر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپېژندلو چې زه یې وپېژندلم انداز یې بدل وو. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی. ناوخته راغی، ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې عامر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل. ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، عامر صاحب، زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي؟ نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد، زموږ خوا ته راغی. موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړی باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی و ور غبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوي. ښه نو پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بدنه ده لیدلې. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې را وویسته، بټوې لټ پلټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. عامر صاحب داسې کارت خو یې ماته هم راکړې. لزایا راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې عامر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې عامر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهیږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې عامر بیا کارتونو ته وکتل. دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، عامر صاحب، دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا مې عادت دی، هر چا ته چې کارت ورکوم په کیڼ اړخ کې په خودکار قلم د هغه نوم لیکم، خو موندل شوی کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یې وویل او کارت ته په ښه ځیر کېدو له ځایه راولاړ شو او کرار کرار د خپل میز خواته وخوځېد. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راواک نه د پنسل د تراشی بی گارد پا تیر چرا وکخل او پا کارتی وشیندل. لدی سره ی جنایی عامر خپل چنگ تا وغخت، دل تا وگوره کم نوم چه زی الوالم، تی هم الوستلای شی؟ حقا زواب ورکر، هو هو سای. بیای ما ترا وکتل و بخی، یو زل دل تراشی ورغلم. دونم پا کتلو می یو جت که وخوره. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې خزړه نه درلود او هر ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډېر درسره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبانه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پختن ودیبانو، مورخینو، لیکوالانو او خطسپوهانو ډیر څه لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د منځنې او درناوی لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1945 او 1946 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوی او دا غږی له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالی کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت،
په اتکلنی کې د وی سفر نه پری یو کانه را ولوید او دای په تندی زخمی کړ. تر وو ورځو پورې حال خراب او بیا رستل څو مودی روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسف زیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 14 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوها او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لوی وسیله بولی او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تابعی په پورتا جهل تابعی په خکتا. علم تابعی په پورتا جهل تابعی په خکتا. یا ایصال را وردرومه یا قارون تزان وسپاره. چې علم فضیلت نوی په تخت پاچا کینی یو یو یک دی یا لیوه دی یا یې گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوهه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهۍ جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه. بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوځ قومندان او ګزریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پته مو. دوی ټول په دې ډاډ دي چې چیرې کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په 13 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ورشمین خیال تفرا پراخ دختل کرغوی بیگاش پا ده چوار لسم واس پوگمه سپینه اوز سهار دی خلال مر خطله ندی دلوی دیس خوات وڑی تیتی گنده دی د غونډیو تر شا لری په افق کې د اسمان خواته نری دوړخ کاریږي. ختیځ خواته یو هسک پر خبان دی د ملک زرینه کېږدی ولاړه. څو سپینګیری مخوری تر څنګ ناستی ملکی نن د جګړې جامع اغوستی. وګزریات د ملکی تر څنګ ولاړ دی د لویدیځ لری افق ته په زیر ګوري. د غونډیو تر شا دوړه ورته خی دغه دوړه د پارتیانو د لخکر ده. درنه دوړه خی دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی. له ختیځه لا لمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لخکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دو لخکر شنگوی توری او زغره. بی خبره ده لخکر ده اشکانیانو زی چه بند ساکستان تا ورنگدیش. ده فراه او بستر منز حل تلری ده پیلانو پزور مات ده هیرمند بند کری. خو خبر نه چه ساکانو لار نیولی لزرنگ تر فراه پوری راغلی. اشکانی لخکر مغرور دی کبر جن دی دی پیلانو لو لخکر باندی نازیگی. هر یو پیلی لکه غر دا سروان دی. زغروال سرتیری دو کتار درومی دی پیلانو کاروان ساتی لیرغلا. اشکانی لخکر روان دی چلور برخی. لمړی کرخ زغروال غشی ویشتون کی ورپسی دی گن سپاره چټک سرتیری. منز کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. منز کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. څلورم کتار کې ګڼ پلی روان دی. د سپرلو لومړی کتار کې حسک بیرغ دی. د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی.
دیخوا مشر د ساکانو او گزریات دی د تیشخولو د تبر هغستر مشر چې ساکانو که هوخیار هم زړور دی د ملک زرینی زړګی درزی کی اندیښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتیږي چې د کک پریکړه به څه وي څه به وکړي زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ترا وستی د سالار کک پر وفا مشر تړلای خدایا ما مخپل ولسته کما مکړي سالار کک نن چې ورځ د مرګ ژوند ده لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاري اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو خو ته نه یې نه د وهم د ګرزونو اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو نخې نشوې راښکاره ستا د ګامونو
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ